السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکې ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اورئ چې امریکا د الکسی ناوالنی په نیول کېدو باندې اندېښنه ښودلې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونو سرټکی ده. کونړ ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت پر شلتان ولسوالۍ په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان لخوا د توپونو او یا ګولې وشتل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسله دا ده چې د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي. پوره خبرونه. د کونړ والی وایي د دغه ولایت پر شلتان ولسوالۍ د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې په دې اړه بشپړ راپور نه دی ترلاسه کړی. محمد اقبال سعید تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې د شلتان ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا اویا ګولې راویشتې دي.
مالی تلفات اوختی بی ونی او بانډی او زراعتی ځمکه د تخریبی کینو مالی تلفات لري او د ځایی تلفات په رابطه تر اوسه پورې د کومه اطلاع مونږ ته نه راغلی.
ښاغلی سعید وویل د دغو بریدونو په اړه چې اوس ترېدلې په کابل کې اړوندو چارواکو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. عبدالله محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس فان براند سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو ټویټ کې لیکلي، په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې په پروسه او په افغانستان کې د امن او ثبات په چارو کې د دې ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په دې اړه چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره سره شخړې نه دي کمې شوي اندېښنه ښودلې. ښاغلي کوبیا په یو ټویټ کې لیکلي، دوه کاله مخکې په افغانستان کې یوازې شخړې روانې وې او د سولې د خبرو څرک نه و، خو کله چې دا خبرې پیل شوې د افغانستان ښې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم زیاتې شوې. خو د هغه په وینا اوس چې په دوحه کې خلکو د خبرو میز پریښی، افغانستان ته بیرته شخړې ورپاتې دي. د دواړو اړخونو ترمنځ د خبرو بل پړاو چې د تېرې جنوري میاشتې په 15مه په دوحه کې پیل شوی، په وروستیو کې په ټپه درېدلی. د افغانستان د دولت مرکچیان طالبان تورن کړي چې خبرې پریښي او سفرونو ته یې مخه کړې ده. د طالبانو دوه پلاوي په وروستیو اونۍ کې تهران او موسکو ته تللي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. دغه کمیسیون پرون ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي، پر ملکیانو حملې په ښکاره جنګي جنایت او د بشریت ضد جرمونو څخه ګڼل کیږي. پرون په پلازمینه کابل کې په درې حملو کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د افغانستان د اصلاح ټولنې د مرکزي شورا مشر محمد عاطف هم شامل و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي، دغه حملو عاملان به هر چیرې چې وي یو وخت عدالت ته راکاږل شي او ورسره به حساب کتاب وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هغه ریل ګاډي پروژه چې مزار شریف به د کابل لارې له پېښور سره نښلوي د افغانستان لپاره حیاتي وبلله او ویې ویل پر دې سربېره به دغه پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي او مرکزي آسیا د نښلولو خوب په حقیقت بدل کړي. دغه پروژه پرون په تاشکند کې د امریکا د سفیر او د نړیوالو ادارو د یو شمېر استازو په حضور کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوه. ښاغلی اتمر تېر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي، دغه پروژه به د سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په یو خبر پاڼه کې له څرګنده کړي چې د مزار شریف، هرات او کندهار کوټې ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. روسی ساینس پوهان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. دغو ساینس پوهانو دا خبره د سپوتنیک وی واکسین په اړه د هغې پرمختللې څېړنې د لومړنۍ نتیجې په اساس چې د بریتانیا د لانست په نوم روغتیایي مجله کې خپر شوې کړې ده. څېړونکو ویلي د هغې ازموینې له مخې چې تېر کال په مني کې په شاوخوا 20,000 کسانو ترسره کړې، د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د دغه واکسین مؤثریت په 100 کې شاوخوا 90 دی. د سپوتنیک وی واکسین د 2020 کال په اګست کې د روسیې د حکومت لخوا داسې مال تایید شو چې پر کمو کسانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده ازمویل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو کې څېړونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې چې روسیې د واکسین د ازمایښت درېیمه مرحله چې د یو واکسین د مؤثریت د تثبیت لپاره وروستۍ ده له پامه غورځولې. د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دغې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه پیښه پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لیورک پرون په میامی کې وویل تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې په مامورینو ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې خپله هم ووژل شو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی په ډاګه شوی. او د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د 2021 کال نړیوالې لوبې دې د لیتوانیا په پلازمینه ریگا کې ترسره شي. دغه پریکړه وروسته تر دې وشوه چې بلاروس تیره میاشت په ګډه د دغو لوبو له کوربتوب څخه محروم شو. د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سلواک جمهوریت او ډنمارک هم د دې لوبو ګډ کوربتوب ته وړاندیز کړی و، خو دوی د کرونا د وبا خطرونو ته په پام دغه غوره وګڼل چې ټول لوبغاړي په ریگا کې دغه لوبې ترسره کړي. په پام کې ده دغه نړیوالې لوبې د روان میلادي کال په می او جون میاشت کې ترسره شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
په کابل کې تر پرونیو بمی چاودنو وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي طالبان اکثر د هدفي وژنو مسؤول دي.
امروز متاسفانه بیشترین معلومات امیر میگه که این کارها توسط طالبان صورت میگیره.
امریکا د روسیې د حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی په نیولو باندې جدي اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ویاند جین ساکی ویلي موږ د روسي چارواکو هڅو یا پریکړو په اړه جدا اندېښمن یو چې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی بندې کړی. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي او وایي په تیرو 19 کلونو کې نړیوالې ټولنې څه باندې 1 میلیارد ډالر په دې هیواد کې پر دواړو پروسو لګولي خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په دغه راپور کې په دې اړه چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې د متحدو ایالتونو د پالیسۍ لپاره څه ډول درس اخیستل کیږي د اتو مهمو مسلو یادونه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسني چارواکي وایي د 1499 کال د ولسمشرۍ انتخابات یې د مخکینیو په نسبت په ډیر شفاف ډول ترسره کړي او د نویو لپاره هم تیاری نیسي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
سیګار په دې راپور کې چې پرون سیشن به خپور کړی وای متحده ایالات په افغانستان کې انتخاباتو اته درسونه اخلي. په دغه راپور کې دغه درسونه د دې لپاره په نښه شوی چې د متحده ایالاتونو په پالیسیو کې ورته پام وشي او همې په اساس د انتخاباتو د ملاتړ په برخه کې اقدامات وشي. سیګار وای د امریکا د متحده ایالاتونو د لکتر لګ شپږ سوه 40 میلیون ډالرو په ګډون نړیوالې ټولنې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د اوو ترسره شوو انتخاباتو په ګډون د انتخاباتو د سیستم د ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 1 میلیارډ 200 میلیون ډالرو مرستې کړي، خو په دې برخه کې د امریکا حکومت له خپلې پانګونې ډېره کمزورې نتیجه ترلاسه کړې ده. سیګار وایي لیدل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې نه دي توانېدلې چې د انتخاباتو لپاره د باور وړ تیاری ونیسي، هغه مدیریت کړي او انتخاباتي لانجې هوارې کړي. سیګار د 2004 کال انتخابات نسبتا خبللې خو وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه تر اوسه پورې کمزوري دي چې دا مسله د دې سبب شوي چې پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمن شي. د سیګار د دغه راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن پرته له دې چې د سیګار د موندنو په اړه خپل غبرګون وښیي وویل چې دوی وروستي د ولسمشرۍ انتخابات د مخکنیو هغو په نسبت په ډېره شفافه توګه او لږ لګښت ترسره کړي دي.
انتخابات ریاست جمهوری 1398
دیر لسوات نویم لمریز کال د ولسمشری انتخابات ټولو هغو په پرتله شفاف وو، او په کابل کې میشتي نړیوال ټولنې هم دا تایید کړه چې دا انتخابات د ټولو پخوانیو هغو په پرتله شفاف وو او کم لګښت پرې وشو
نسبت به انتخابات گذشته داشت.
ښاغلی ننګ د ولسمشری د ترسره شوو انتخاباتو د شفافیت او خو ترسره کولو خبره کوي، خو عملا لیدل شوي چې دغه انتخابات له ډېرو ستونزو سره ملول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره سیګار په دغه راپور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمزوري مشرتابه، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ډېرو نیمګړتیاو، په انتخاباتو کې د لاسوهنې، بې نظمیو او درغلیو په ګډون امنیتي ستونزې هغه نور درسونه بولي چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې اخیستل کېدای شي. سیګار وایي که څه هم د انتخاباتو لپاره امنیت په ټوله کې له امنیتي وضعیت سره تړلی، خو له 2004 کال وروسته دواړه مخ په خرابېدو دي او زیاتوي د امنیت د خرابېدو له امله د رایې ورکولو ډېر مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړل شوي. د انتخاباتو په تړاو طالبانو حملو ته زور ورکړی او د ناامنیو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې په ډېرو سیمو کې د نوملیکنې پروسې سرته ونه رسېږي او هم لږ کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیګار وایي دغه وضعیت په پام یوازې ناامنی د دې سبب شوی چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن شي. سیګار د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د نیمګړتیاو په اړه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روان 14 کال کې څلورو انتخاباتو ته تیاری نیسي. یو ځل بیا ښاغلی ننګ،
چهار انتخابات پلان گذاری کردیم و چنزنی ها
څلور انتخابات مو پلان کړی. له انتخاباتي شریکانو سره یې د ترسره کولو بودیجی او امنیت په اړه خبرې روانې دي او ان شاء الله ډیر ژر به دغه ممکن انتخابات په یو مشخص سکیجول او ټایم لاین کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکي کال په غزنی کې د ولسي جرګې لپاره، د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او دغه راز ښاروالیو لپاره د انتخاباتو د ترسره کولو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام امکان نه لري چې دغه انتخابات په ښه توګه ترسره شي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې بسپنه ورکوونکي افغان شریکانو ته په مرستو کې له ډېر احتیاطه کار اخلي او تر ډېره پر تخنیکي مسایلو او د انتخاباتو پر ورځې تمرکز کوي، نه دا چې خپلې هڅې د انتخاباتو پر یوه 15 کلن بهیر متمرکز کړي. د سیګار په لیکنه د انتخاباتو اوسنی جوړښت داسې دی چې مرسته ورکوونکي پر لنډمهاله هدفونو تمرکز کوي او دې ته اهمیت ورکوي چې د انتخاباتو ترسره کول یقیني کړي. که په افغانستان کې د ډیموکراتیکي پروسې د ثبات یقیني کول یو اوږدمهاله هدف وي، امریکا او نړیوالو شریکانو ته ښایي په کار دا وي چې د افغانستان د انتخاباتي ادارو د وړتیاو زیاتولو ته ډېر پام وکړي. د سیګار په وینا انتخابات یوه داسې پروسه ده چې د مرستندویانو دوامداره ښکیلتیا او ملاتړ ته اړتیا لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستی هدفي وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پرون وویل د مدني فعالانو او خبریالانو وژلو دوام د اندېښنې وړ دی، خو طالبانو بیا په ظلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې د سولې خبرو د دویم پړاو له پیلېدو او په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. ښاغلی عبدالله نن د سې شنبې په ورځ د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه بشترین
متاسفانه معلومات خی چې دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکره میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی، هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته وایي
هر چیزی که میخواد.
د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې هیڅ څلور نشي کولای چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپلې غوښتنې پر نورو وتپي. ښاغلی عبدالله زیاتوي، د افغانستان خلک دې پایلې ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده، او هر لوری چې د جګړې د دوام لامل وي باید مسؤلیت او بدې پایلې هم ومني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیڅ وخت ملکي وګړي موخه نه ګرځوي. له دې وړاندې امریکا اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي، ځینې اروپایي هیوادونو لکه المان او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان د هدفي وژنو د زیربناو په ورانۍ او د تاوتریخوالي په دوام تورن کړي وو. دوی دوه ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي دوام نړیواله ټولنه غوسه کړې ده، خو طالبانو بیا د دې اعلامیې په ځواب کې د مدني فعالانو، خبریالانو په وژنه او د زیربناو په ورانولو کې خپل لاس لرل رد کړل. د ملي مصالحې عالي شورا د ښځو چارو کمیسیون داسې مهال پرانیستل کېږي چې د دې کمیسیون یو شمېر غړو له ښاغلي عبدالله غوښتي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې ته پام وکړي او تر خوا یې د لنډمهالې یا موقت حکومت په اړه بشپړ وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان بانک وایي دغه بانک یو شمېر پخوانیو چارواکو د خپلو کارونو په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو ځانونو لپاره پورونه دوه برابره کړي او تر دې دمه یې خپل پورونه هم نه دي ادا کړي. د دې بانک مسؤلینو ویلي د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د بانک پخوانی دوه مرستیال محمد قسیم رحیمی او دغه شان د بانک د تدارکاتو پخوانی عامر عباسین مل د افغانستان بانک پوره وړي دي. خو دغه بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین وایي د افغانستان بانک د مقررې پر بنسټ یې پور اخیستی، خو د قانون پر خلاف دوی له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د افغانستان بانک د دې بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین تورن کړي چې د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو شخصي استفادو په هدف د پور اندازه دوه برابره کړي او اخیستي پورونه یې لا نه دي خلاص کړي. د دې بانک لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د دې بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی او د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل هغه کسان دي چې له دې بانک د ځانونو لپاره د جایداد د اخیستو په هدف لسګونه میلیون افغانۍ پورونه اخیستي دي. خو ښاغلی رحیمی ویلي چې د قرضی اندازه دوه برابره شوی نه ده او دا تور بی بنسټه دی.
دا چې ګوندی پخوانی رهبری د پور اندازه دوه برابره کړي دا د لامل پلاوی صلاحیت نه دی. د پور د اندازې معلومول د افغانستان بانک د عالی شورا په صلاحیتونو کې راځي. دا مسایل ناسم او له حقیقت لري دي. ادارې پلاوی هیڅکله نشي کولای چې د خپلې غوښتنې پر بنسټ په پور کې زیاتوالی راولي.
د افغانستان بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر چې اوس مهال په انګلستان کې دی، د کور د اخیستنې په هدف له بانک دیارلس میلیون افغانۍ پور اخیستې، خو د ځمکې قباله او جایزه به یې نه ده وړاندې کړي. د افغانستان بانک دغه شان ویلي چې د بانک د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل له دې بانک 14 میلیون افغانۍ او د بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی هم له بانک د کور د اخیستو په هدف پور اخیسته، خو رقم یې نه دی خودلې. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې د بانک د سرپرست او دوهم مرستیال په سلو کې 50 پور د دوی له تقاوده ګرځول شوی دی. د افغانستان بانک مسؤلینو دغه شان ویلي چې د دې بانک یو شمېر نورو پخوانیو بیلابیلو مسؤلینو هم له دې بانک پورونه اخیستي. د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو عباسین ملو ویل چې د بانک د مقررې پر بنسټ یې له بانک پور اخیستی، خو د قانون خلاف له دندې لرې او څارنوالۍ ته معرفي شوی دی.
مانند سایر همکاران د افغانستان بانک در روشنایی
د بانک د مقررې پر بنسټ می د کور د اخیستو په هدف له بانک د 15 کلونو لپاره پور اخیسته و چې باید له میاشتنی امتیاز می په قسطوار ډول د 15 کلونو په موده کې ګرځول شوی وای. ما پور هغه وخت اخیسته و کله چې خلیل صدیق د بانک رئیس و، نه د خاغلی نوشیر د سرپرستی پر مهال.
ریاست بانک مرکزی رو به عهده داشت، بعد از تا آوردیم.
لدی وړاندې د افغانستان مرکزی بانک د پخوانی چارواکو لوري د دې بانک د ټولو اتصارون کی اصل ګل تو داخل د 50000 میشتنی امتیاز او د غشان د کور د خستو لپاره د بانک د مقرری خلاف د پور پاکستان تورن شوی وو. خدا افغانستان بانک ویلی چې خغلی تو داخل د کور د خستو په هدف له بانک پور نه دی خسته. په افغانستان بانک کې فساد په دې ورستیو کې یو د پام وړ خبر دی. د دې بانک سرپرست اجمل احمدی هم ونتوانید چې له ولسی جرګې د باور رای واخلي، خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د پریکړې خلاف د بانک د سرپرست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصري اورو.
امریکایي خبرونه ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د بمی حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې چې د افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. پرون سه شنبه په کابل کې د یو لړ بمی چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او په بل پیښه کې په پروان کې د پولیسو یو موټر د بمی حملې ښکار شو. د خبرونه په لیکنه دا حمله هغه هم تر ډیره په کابل کې داسې محل کېږي چې د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو دغه مذاکرو دویم پړاو چې د جنوري له 15 پیل شوی ورو مخته ځي. د ډیفنس پوسټ د مطلب په حواله د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ پر لاسلیک شوی موافقه به بیا کتنه وکړي. د بیا کتنې موضوع وروسته له هغې پورته سوه چې وسلول طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن سول. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د ناټو د مرکز د هوایي ځواک دوه ډاکټرانو او یوه روغتیایي کارکوونکي ته د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د غوره مبارزې له کبله د برونزو میډالونه ورکول سوي دي. د نټو په دغه پوځي مرکز کې د دوبی پر مهال 10% کسان په کورونا وایرس سخته وو. ډګروال کاتلین شر، ډګروال کاتی کوبل او براندن هوکنبرګر په جنوري میاشت کې دغه میډالونه ترلاسه کړل. هوکنبرګر په ټلیفوني مرکه کې ویلي کله چې په جون میاشت کې د کابل په زرغونه ساحه یا گرین زون کې د ناټو مرکز ته ورسید د کورونا وایرس مثبت پیښې په کې له 150 تر 300 پورې وي، خو د جولای میاشتې په نیمایي کې د اخته کسانو شمېر له 160 تر 200 پورې زیات شو. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 25 شدید ناروغان د اړتیا له مخې په جرمني کې په امریکایي روغتونونو کې بستر سول او 150 نور ناروغان چې وضعیت ثابت وو هم له افغانستانه وایستل سول. امریکایي چارواکو په افغانستان کې په کورونا وایرس د خپلو پوځیانو د اخته کېدو په اړه د دفاع وزارت یا پینټاګان د لارښود له مخې له څه ویلو ډډه کړې، خو په تېرې دوبی کې د هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع ته اشاره سوې وه. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 15,104 شول کېږي، خو روغتیایي متخصصان فکر کوي چې واقعي شمېر به تر دې زیات وي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د روسیې د محکمې هغه پریکړه وغندله چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته د 3.5 کلونو بند سزا ورکړې ده. ناوالنی چې په جرمني کې تر درملنې وروسته موسکو ته رسیدو سره سم نیول شوی تورن شوی و چې د مخکینی تعلیقي بند له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې د محکمې دغه پریکړه وغندله او د روسیې له حکومته یې وغوښتل چې الکسی ناوالنی د سمدستي او له قید شرط پرته خوشې کړي. ښاغلی بلینکن په هغه بیان کې چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز د روسیې له حکومته غوښتي دي چې خپل هغه نور په سلګونو وګړي چې په وروستیو اونیو کې د بیان او د سوله ییزو لاریونونو په ګډون د خپلو حقونو د کارولو په خاطر په غلطه نیول شوي خوشې کړي. د موسکو د محکمې قاضي د ناوالنی هغه 3.5 کلن تعلیقي بند چې نوموړی په 2014 میلادي کال کې پرې محکوم شوی و په تنفیزي بند بدل کړ، یعنې نوموړی به د دې بند پاتې موده په زندان کې تېروي. د محکمې په پریکړه کې دغه راز ویل شوی هغه موده چې ناوالنی په خپل کور کې نظر بند و هغه په بند کې حسابېږي او په دې توګه د هغه 3.5 کلن بند 2 کال و 8 میاشتو ته راکم شوی دی. د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې هغه مهال د اختلاس په تور د ناوالنی محکومېدل غیر قانوني بللی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې محکمې دریس ته په اشاره ویلي چې ناوالنی ته دغه سزا غیر قانوني او پر سیاسي انګیزې ورکړل شوې ده. بلینکن ویلي لکه څنګه چې د بشري حقونو اروپایي محکمې مخکې ویلي په دغه سزا سره د ناوالنی حقونه تر پښو لاندې شوي او هغه پر سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تنوع یو ګزار دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم په یو ټویټ کې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې روسیه د هغې ابتدایي ژمنې په پر ځای کولو کې پاتې راغلې چې د نړیوالې ټولنې هر مسؤل غړی باید پر ځای کړي. ناوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو کې لاس درلود. ناوالنی چې پر زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د هغه د نیول کېدو په وړاندې په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې له 4000 زیات کسان پکې ونیول شول. د دې ویره شته چې د محکمې دغه پریکړه به بیا د ناوالنی پلویان واټونو ته راوباسي.
قهرمان د لوګر ولایت حاضر سوال د منګل د لوی کلی اوسیدونکی یم. د دولت ته دا غوښتنه ده چې پازر کې سیلابونه راغلي دي او دغه روپۍ مو سره واله کړې وي د کامی خلکو لپاره غریبانو لپاره دغه پیسې د یوازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمې کې او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او همدارنګه سلامونه ورور دا پیغام دی. دا مرز شراوزی د مسکینانو فایل د ماجورو په سر باندې ورور دا د خپل خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دا کوي. ورور موږ دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی د جګو د لاسه په دا درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصنه ولاکه ځینې دی. ورور دا هغه خلک کول خوري چې نه د سره کې راځي په سی ورور شبه ترلې رسو دکان لري. دا مسکینان ته تر اوسه پورې د خپل سرګو مزګینو چې چه بندې رسېدلې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې. دا بند د برېښنا د تولید او کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره جوړ شوی. دغه بند د نیمروز ولایت په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی. ملالۍ بشیر د اوبو د ملي ادارې له ویاند نظام الدین خپلواک سره په دې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتلي چې دا پروژه به د عادي افغانانو پر ژوند څومره اغېز ولري.
کمال خان بند چې د هیواد یو لوی پروژه ده، یو ملي پروژه ده. دغه بند با د سیلابونو مهار کول او د اوبو مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبول او د دې ترڅنګ د برېښنا تولید او پټوله کې با ګنش میر هیوادوالو ته ځانګړي ډول په نیمروز کې ګنش میر هیوادوالو ته د کار زمينه برابره کی او موږ باور لرو چې هغه سیمه کې به د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
تاسو د برق یادونه وکړه، نو څومره تمه کیږي چې څومره میگا واټ برق به تولید سي دغه بند په ذریعہ؟
کمال خان بند د بشپړېدو وروسته د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو او د موسمي سیلابونو د مخنیوي یا کنټرول لپاره جوړ شوی دی.
شته سوال چې بش پر سی بیا به دومره ظرفیت ولري، یعنی آیا دا کوم پړاوونه دي چې هغه ځینی بش پر سی دی او ځینی لا پاته دي تر اوسه؟
بن خو څو فاز لري، لکه ساختمانی چاري دي، د دې د کانالونو برخه ده، همدارنګ نوري برخه لري. یعنی په ټوله کې هغه د بند ساختمانی چاري چې دي دا تقریبا تر 95% زیاتې بشپړې شوې دي. دا اوس عملا د اوبو ذخیره کولم روان دي.
د ایران سره پر دغه بند باندې ځینې مخالفتونه موجود وو، څومره حل شوي دي هغه ستونزې؟
څنګه د هلمند معاهده لرو، هغه معاهده ته په کتو خپلې اوبه مهار کوو، خپلې اوبه تړو، بندونه پرې جوړو، کا په بل ډول باندې مهار کوو. نو موږ هلته د ایران سره زمونږ ستونزه حل ده، هیڅ ستونزه موږ نه لرو. افغانستان چې کومه هلمند معاهده لري د موسی شفیق بوخت کې شوې ده، دا ستونزه حل ده او افغانستان دې سره کوم مشکل نه لري. په معاهده کې راغلي دي چې په فیشانیه کې 22 متر مکعب اوبه به افغانستان ایران ته ورکوي او 4 متر مکعب اوبه به د پاشا د حسنی یا ښه ګاونډیتوب په نیت ګاونډي هیواد ته ورکوي. په دې معاهده کې چې کومې برخې دي هغه د دواړو خواوو لخوا منل شوي دي او موږ هغې ته ژمن یو.
او افغانستان یعنی دغه اوبه چې په موافقه کې راغلي دي هغومره اوبه ورکوي ایران ته؟
ایران ته ورکوي او په دې برخه کې څه ستونزه نه لري.
یا خپلواک سپتر دغه ډېرې اوبه به هم شایي هلته ځي که څنګه؟
بالکل یعنی اوس تو اوس مهال یاد دینا وړاندې خو ایران ډېرې اوبه له دېنه اخیستي دي، خو موږ د اوس دغه بندونه تړو، د بندونو په تړلو په صورت کې ایران ته دومره اوبه ورکوو چې څومره په معاهده کې راغلي.
اورېدونکو ته د نور پروژو په اړه ووایاست چې ستاسو ادارې روانې کړې دي.
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په هېواد کې په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی، چې د هغې له جملې څخه یو کمال خان بند دی، بخش آباد بند دی، د افنادرې بند دی، د کجکي بند دی، د مچلغو بند دی، د شورابک بند دی، د پاشتان بند دی، خان آباد دویم بند دی، د سلطان بند دی، همدارنګه څو نور بندونه دي چې په ده باندې کار روان دی. شل نور بندونه متوسط بندونه به په راتلونکي کال کې به چارې پیل شي، یعنی په 14 کال کې به چارې پیل شي. همدارنګه 22 نور بندونه په پلان کې دي، چې موږ هیله من دي چې داغه چارې بم روان کال کې او یا څه وخت وروسته پیل شي.
د کمال خان بند په اړه مو د اوبو د ملي ادارې د ویان څرګندونې واورېدې. همدارنګه په نورو سیمو کې هم د دې ادارې لخوا د بندونو جوړولو لپاره پلانونه آماده شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهارات نیمې بجې دي. ورزولانډو خبرونو ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې له پای ته رسیدو مخکې له افغانستانه راونه وزي. هغه دا خبره پرون په یو ډیجیټل کانفرنس کې جرمني رسنیو ته کړې. هغه ویلي دواړه پروسو هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو او هم د سولې د پروسې سره په ارتباط کې. ښاغلی ماس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ د ادارې پریکړو په اړه باندې پریکړو باندې نیوکه کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د دې ولایت پر سلطان ولسوالۍ د پاکستان د فوج له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي. هغه ویلي او یا د توپونو ګولې د پاکستان لخوا د سلطان په غرنۍ او لورو پرتو سیمو لګېدلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر شي وي ودرول شي. ښاغلي محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر آندریس وان برانت سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. په بهرنیو خبرونو کې مهم مسایل دا دي چې روسی ساينس پوهان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. 91% یې اغیزه ښودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د فدرال پولیسو اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په مهال د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بریدګار چې مشکوک کس و هم وژل شوی. مننه کوم چې لاند خبرونو ته موږ غوښنیولې و. کولای شي په تفصیل د دوه خبرونو د لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دوی منی مې پیلو لمړی او راپور لکونړ لرو. په کونړ کې یو شمېر کسان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو مامورینو ورسره توپیرس چلند کوي. د دوی په خبره کې څوک واسطه ولري د هغوی بایومټریک او نور کارونه بینوبته کیږي او تذکرې ورته ژر ورکول کیږي. کنه د تذکرو پر ویشت میاشتې وخت تیریږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دلتا پلسګونو سړی او خزه د برېښنۍ تذکیرو دفتر تراغلی او غواړي چې تذکیرو ته بایومټریک وکړي. هغه کسانو چې له دې وړاندې بایومټریک کړي هغه یې د تذکیرو اخستل لپاره په قطار کې ولاړ دي. تذکیره اخستونکي شکایت کوي چې له دوی سره د یاد دفتر یو شمیر مامورین توپیریز چلند کوي. د دوی په خبره کې څوک واسطه او پیسې ولري کارونه اجر ترسره کیږي او که څوک بې وسه او بې واسطي وي چارې لزند او خند سره مخامخ کیږي. شمس الحق د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
د مالدار سړي کار رو واسطه لري پیسې لري نو هغه کارونه مخکې کیږي
او غریب سړی ته څوک توجه نه کوي. څلور میاشتې مې کېږي چې تذکرې مې جمع کړې او پسې راځم، اوس نن پسې بیا راغلی. کله یوه بانه، کله سیستم خراب دی، او کله یو سوی، کله بل سوی.
ذبیح الله هم د سرکانو ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی. وایي
د چا واسطه نه وي، هغه غریبانو خلکو ته ډېر ستونزه ده. ډېر خلک راځي چې د هغې وس دس کېږي، هغې پیسې ورکړي، نو هغې ته په وخت تذکرې ورکړی شي. دا غریبانان ځي راځي، بل د کارونو هم دغه د پیښې وس دس نه لري. دغه سورلو ګاډو کې خېږي، د چا به کرا وس کېږي، د چا به نه کېږي.
دوی بل ادعا هم کوي چې د ډېری کسانو نومونه، تخلصونه او یا هم د قوم نوم غلط لیکل کېږي، چې د بیا اصلاح لپاره تر کابل پورې مزلونه کوي. نوید له دغه ډول شکایت کوونکو څخه یو دی. وایي
زیاتره په عمر کې ډېر تیروځي چې هغه عمر درسي، بل تخلص او نوم د بادشاهانو کې چې دی ډېر تیروځي، نو په دې خاطر باندې دی بیا هم په پاسپورټ کې ځورول کېږي چې دلته پاسپورټ کې یو رقم نوم دی، دلته بل رقم نوم دی. بیا هم ته د کابل ته ځي، هلته به خپل نوم بېرته صحیح کوي او بیا به راځي. دا نو ډېر غټه لویه ستونزه ده.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین بیا یو شمیر ستونزې یادوي چې دوی ورسره مخامخ دي. د دوی په وینا د برېښنایي تذکیرو ترلاسه کولو لپاره هر ورځ له 1500 نه تر 1700 پورې کسان دوی ته مراجعه کوي، خو د تذکیرو د ویش لپاره اوس مهال یوازې یو مرکز لري، او په نتیجه کې د اسانتیاو کموالی او د مراجعینو زیاتوالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د احصایې او معلوماتو ادارې مشر شفیق ویاړ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو غوښتنه زیاته ده. هر کس غواړي چې برخي تذکره زر تر زره ترلاسه کړي، او په مقابل کې زموږ یو مرکز دی، نو دا به دویم کېږي که ضرورت و دریم کوو به. د موږ اوس چې کوم دی، د یوې ورځې تقریبا د 2500 نه نیولې تر 300 پورې کسان موږ روزانه ثبت بایومتریک کوو په دا یو مرکز کې.
ویاړ وایي د دوی د دفتر هیڅ کارکوونکی حق نه لري چې د چا نوبت د شخصي غوښتنو او اړیکو په وسیله مخکې او یا وروسته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته هلته لا هم ډیر خلک کورونو کې تلویزیونونه نه لري، او راډیو لا د دې ځای د اکثریت خلکو د معلوماتو ترلاسه کولو اصلي وسیله ده. په دې ولایت کې د محلي راډیوګانو له لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سیالیو پوښښ دغلته ډیر کله د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي وي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د نړیوالو سیالیو څار شای په جګړه ځپلې ورزګان کې د خلکو یوازنې تفریحي بوختیا دي.
دلته نو رحمت شاه د چې ګټ پیدا کوي، صحه پیدا کوي، او په ښکلي ټایمنګ شاه سره بال د څلو منډله فار له بونډي څخه بهر کوي ګوګلی بال سره.
دا په ورزګان ولایت کې د سیمیز راډیوګانو له لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د سیالیو کمنټري ده چې په دغه ولایت کې د راډیوګانو له لوري خپریږي، او د ډیرو ځوانانو مجلسونه یې ګرم ساتلي دي. شاید د کرکټ د سیالیو په اړه تبصرې او خبرې یوازنۍ سوي چې دلته د ځوانانو نظرونه له جګړیز چاپېریاله یو څه لرې کوي، او په لوبو او تفریحي مسلو یې بوختوي.
پنجرانو ته ګوري په دې خاطر چې پر کومه خوا باندې کولی شاټ وي.
بالکل، بیا هم بال ته سر کوي، بال تر سره.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي رسنیو یې د ژوند په زیاتو برخو کې تغیرات راوستي، او په خبره یې په بېلابېلو برخو کې معلومات د سیمه ایزو او نړیوالو راډیوګانو له لارې ترلاسه کوي. عبدالله د اورزګان ولایت یو اوسېدونکی دی، او دی وایي چې جګړو یې پر مخ ښوونځي تړلي، بیکاره هم دی، یواځنۍ ذهني بوختیا یې د راډیوګانو اورېدل دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د راډیوګانو له لارې کمیټ شاړم، ځکه یواځنۍ رسنۍ چې په اورزګان ولایت کې ډېر فعالیت کوي او وخت په وخت اورېدونکو ته معلومات ورکوي، هغه هم دغه راډیوګانې دي چې زموږ لپاره د معلوماتو ښه سرچینې دي. ځکه دلته په اورزګان ولایت کې چې یو جنگ ځپلی ولایت دی، او ورځ په ورځ د جنگو راپورونه ورکول کېږي. موږ غواړو چې څو هغه شیبې په خوشی سره تیر کړو نو دغه رادیوګان در څنګه ناست چې دغه کمیټه تعقیب وو.
اروزګان ولایت یو د افغانستان د وروسته پاته ولایتونو څخه دی چې ډیر خلک لا هم کورونو کې تلویزیون د دودیزو انګیزو له کبله نه ساتي، خو هغوی چې بیا په کور کې د تلویزیون لرلو سره مخالفت نه لري، بېوزلي او د برېښنا نشتوالي له کبله نسي کولای چې تلویزیون ولري، نو ځکه خو زیات خلک رادیوګانې اوري.
گوگلی بال سرا دے کوشش کوي چې د رحمت شاه وکټل
دلته د ترینکوټ شاراوند په سیفیت خارسی مکی یو شمیر ځوانان په یو کوټه کې ناست او د شنو چای سره یو ځای د کرکټ کمنټری اوري. د دې لړلې نکیب الله آزادی راډیو ته ویل چې پر زړه لوی ارمان دا دی چې دغه سیالي د ټلویزیون له لارې وګوري.
په روزګان کې ټلویزیون نسته، نیټ نسته، ټلویزیونان یوه خبره دلته دا ده چې یوه ستونزه دغه یو خو برک موږ په روزګان کې ډېر کم دی، یعنی ډېر په ضعیف حالت کې دی، موږ برک نه لرو. که یې هم هغه یعنی دغه قیمت یې ډېر لوړ دی، هغه دا زموږ په واسطه نه ده پرته تر څو موږ دا برک راولو. او بله ستونزه تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هغه دلته که څوک ټلویزیون نږدې په کور کې پر هغه باندې ځینې کسان شته چې پر هغه باندې د کوپر ټاپه وایي، یا ورته وایي چې ته کوپر یې، یا ورته وایي چې ته د کوپر د کاپیرانو ملګری یې، داسې یو الفاظ ورته کاروي چې هغه د اسلام څخه وتلي الفاظ دي. په هغه سره د ده دوی خواشنی کېږي، یو څوک دا زړه نه شکوي تر څو ټلویزیون کښېدي.
دا مهال په اروزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره شپږ خصوصي او دوه دولتي سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت لري، او تازه یوه خصوصي سیمه ییز ټلویزیون څلور ورځې وړاندې هم په فعالیت پیل وکړ. په ترینکوټ کې د شمع راډیو په نوم د یو خصوصي راډیو د مسؤول مدیر احسان الله ولسمال څخه مې پوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې اورېدونکي زیات کوم پروګرامونه خوښوي.
موږ تر ډیره پورې هڅه پر دې کوو چې د دو خلکو دپاره تفریح خپرونې وړاندې کړو، او په تفریح خپرونو کې بیا د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر پکښې لرو یا ډېرې پکښې وړاندې کوو. د نورو تفریح پروګرامونو تر څنګ د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه وړاندې کوو، تر څو خلک هم د دوی ذهن په داسې یو جګړه ځپلي ولایت کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله روزګان ډېر جګړه ځپلی دی، هم هغوی مثلا دغه د جګړې ذهن یې واوړي، تفریح برخې ته دوی یو څه آرام سي فکر یې.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس دغلته شاوخوا 70% ځوانان د جګړو له امله بیکاره دي، او دغه راز د دغه ولایت د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت یوه لویه سلنه خلک پر له پسو جګړو او ناخوالو یو ډول نه یو ډول په رواني لحظه ځپلي دي. په سپیت خار کې د کرکټ د کمنټري اورېدو ته راټول سو ځوانانو راته وویل دایمي سوله یې هیله ده، او اوس چې ولایت یې د جګړو شاهد دی، یوازنۍ ذهني بوختیا او تفریح په بېلابېلو راډیوګانو کې د خپلې خوښې د خپرونو او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبو په اړه د تبصرو اورېدل دي.
آزادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله د چروغ جوړو خوشاله وسی. د دې په هم دی هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو شي. ل کونر ولایت څخه مشترستولې دی، یو د سړکونو د ستونزې څخه سرچ کوي، او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه یې مشتره اړیکې نیولې دي او پیغامونه یې راستولې دي. د دوی پیغامونه به پرله پسې واورو.
زمن ورونو زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیراسان خبرې کوم، او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه لږ سیوا دي، او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. د حکومت د لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي، هغه ځای نه چې مریض اروان کړي، او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي، یا د کوما په حالات کړي، او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، منظور خان محمد اسلامی علم تا په ولایت خبر پیغام کاش پرزم کنا دالو مسوال کی او مومن لارې ټول به زکه چې مومن دامبر هم
طالبانو بند کړی دی نو یو کچا لارې پریښې ده نری لار د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دي ښار ته نو هغه هم کله بند دی کله یلی نو هیله ده چې یوه لار خلاص کړي ولس ته که چېرې یوه لاره مشخص رود ته کې نه بند دی نو خلک به له ستونزو سره مخ نه شي هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار د ایلات سنسر خبره کوم. نور دا د کندهار د ایلات لار د سنسر کیږي چې باندې د په وجه د حکومت نو ته کې مالا نور سره چا ورک نه دا وشته نه شي دا غیلې کې او که شنو متران خو نو څه کوي دا مات متران نه شي کولای لا په کنه کې دوری دوری دي. طالبان سره خبره کوي کې ایلې کې رقم شا کوي کې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هلمند ولایت وایشیر ولسوالۍ ته تاسو په تماس کې ما بل اخره د سولې په افغانستان کې ولې ناراضي لري دلته د خدای مرګ او ډېر مرګونه ډېر زیات وو که ممکن مړ کېږي او نور څه دوی خود به خود نه سره مړ کېږي نو باید چې دوی خود به خود سره کښېني سوله وکړي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د جګنور د کلي ګلدین ته اشرف تماس کوم. زه له کوم تک سلامونه ته ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام مزمن درخواست پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې کوم انټرنیټونه فعال کړي دي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی خو بدبختانه په افغانستان کې راکم نرخونه چې دي کنه د دې د لوړوالی کچه دي کنه دا ټول دې چې دونه لوړ چې کوي نه یا دونه لوړ انټرنیټونه په یو ملک کې نشته دی. موږ سره ګوانډي ملک پاکستان دی په یو نیم سل کالداري کې د تقریبا د 50 افغانۍ سره سمون خو یې د 50 افغانۍ سره لږ دې انټرنیټ ورته پاور دې خبرې کوي چې موږ استفاده دې کوي ټول شي اغه نه څه شي څه چې څوک نه خړی دي خلک چې کوم نه خس پوس له کوم څه منګولې مونږ دي او بالکل کار نه کوي سم نه سم خبرې یې غیر بز ته ول شي چې انټرنیټ کې کوم وای فای دې سره وخو انټرنیټ په کې خو یاره دې به انډل تم ځان څنګه دې بنر خون تم ځان ته کې یو دې انټرنیټ په 300 افغانۍ ادرس او 50 افغانۍ باندې اندرنګ د 20 جی بی په 300 افغانۍ باندې اندرنګ 300 جی بی په 300 افغانۍ باندې دا خو د پاکستاني سره د افغانۍ پاکستاني سلدار سره تقریبا 2300 برابرې دي.
نورستان ولایت وامل وسالی قاری محمد مدانی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه د کورونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشکلاتونو سره لاس او ګرېوان دي هغه په اړه نظر شریک کړم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دومره تکړه په شدت سره روانه ده بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې د کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرانه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطح باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غاړي چې دي د کرونا په بیماری باندې اخته دي او دلته چې دي هغه درمرانه نه کیږي نو دا یو جدي ستونزه ده. مرکزی حکومت نو زمونږ د اهل د خصوصا د اهل روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامه روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی دغه کرونا بیماری په وجه دغه یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي نو زمونږ د هیله ده چې باید زمونږ مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. سلام احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو تخنیکی او نشراتی کارمندانو ته. سبي هله چې تاسو درو جوړ او خوشاله یاست. زه لالا ګل حقیار سره خیر کوچایم له لغمان ولایت څخه نیاړي کې نیولې ده.
د ازادي پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زای صاحب میلمه کړی و چې زیات کوچیانو ورونه ورته خپل ستونزې مشکلات ویلې، بیخي یې ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې او مشکلات اداري فساد دی، د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه بعضې خلک دي مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هېڅ نه را رسېږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي، د کوچیانو استازي هغه خپل مشکلات او ستونزې مني هم نه.
السلام علیکم، زه نعیم جان شاهد د میدان وردګ ولایت د بندي چک مسلۍ د مزابق ټیکې څخه اړیکه کوم. ما د پوهنې وزارت څخه دا غوښتنه ده، کوم کاتب چې درسونه سره پوره نه دي رسولي او درسونه لږ ویل شي، نو ټول کتاب کې د امتحان نه اخیستل کېږي، ازموینه هم ټول کتاب کې نه ورڅخه اخلي، ځکه چې له موت سره مخامخ یو. او موږ د پوهنې وزارت نه بله دا غوښتنه ده چې موږ باید په پوره ډول سره کامیاب کړي او په ټول کتاب کې سوالونه رانه والی دي. امتحان لپاره وسلام.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک احترامات. سلام مباد د درېمې لوبې ګټلو ټول افغانانو ولس ته مبارکي دي وي، او د لرګرو چارواکو نه دا درخواست دی چې دغسې خپل منځونو کې اتفاق اتحاد پیدا کړي چې طالبانو سره د سولې پرمختګ وشي. سلام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
سلام علیکم، شاه محمد جان مرجان تار مجلس سرخان په نامه چې د کرمرسي شبکې د دغه سره د څارو څخه مو زه هیله ده تاسو چې د ویش تر مهال یا ورسته د کلک تار نه وي چې د خدمت وګونې چارل بکسر روان دي د یو کور ته د بل لای مسکین مسکین ته نه رسیدي، بس هر یو خپل برسه خپل شدایي.
سلام علیکم، په علم ولایت کې دغه کمې پیروجیش پالیسی دي د مسجد چورکی د دغه وکیلانو د ملکان په درېمې سبنی د کارتونو د شاور کې دغه می پیغام دي چې دغه ستوند په علم ولایت کې حل شي. و سلام.
بلې سلام علیکم، زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه سوی دی او کیږي د ملي دسترخوان او نه د غبازي خارجي او داخلي کومکونه کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نسته، او نه ورور دي خلکو بې وزله په کیسه کې څوک دي، رقم رقم کومکونه راځي خو داخله کې به بے برخې دي هیڅ برخه نه لري. ورور
زمانو می دا حکمت ته د بریک کونړ ولایت د ناړو ولسوالۍ سیتن کې مورور ادا زیر ملي په دسترخوان په نوم د مرستو پروسه پیل شوه. پروسه په ناړو ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنۍ سره مرسته کې اول چې کولې یتیمانان او نور بیوزو خلکو سره کېده، په دغه سلسله کې د ناړو ولسوال د هر څه ځان ته والی دي او کټکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ د ازادۍ راډیو ته خدا هیله نه وغوښتنه چې زموږ د غږ تر ولس بشر غني او نورو مسؤل چارواکو څخه ورسوي چې زموږ د غږ واوري.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
دوستانو په دې ورستي برخه کې مو تاسو یې پیغامونه واوریدل چې تاسو ویل چې د حکومت لخوا د ملي دسترخوان پروګرام په نامه کومې مرستې چې سوي دي هغه تاسو په وینا مستحق کسانو ته نه دي رسیدلي، البته د خپل سیمو په اړه مو راټول مننه کوم. خو د دې پروګرام د تطبیق مسولیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په غاړه دی، نو په همدې تړاو د ازادي رادیو ځینې پښتنې د دغه وزارت مرستیال پوپل حبیبی صاحب جوابوي. راځي په ګډه سره وورو.
د دې واره واره شکایتونه موږ ته راځي چې څو دي شکایتونه چې هغه په ځمستا دي سپری دا هم هغه د اکمال تر پای پورې تحقیقي دي او تجربوي. ولې په ټوله کې موږ برنامه چې شروع شوه د تر اوسه پورې موږ د خدای رحم د جدي ستونزې سره نیو مخامخ شوي. رام په دوه مرحلو کې تدبیر کېږي. یوازې هغه کورنۍ چې مواد ورته نه دي رسېدلي هغه په دې خاطر دي چې هغه شاید دویم مرحله کې هغوی زموږ د کوشش لاندې راشي. نو په لومړۍ مرحله کې چې کله پاتې شي، دوی فکر کوي چې ولا دا مواد زموږ خلاص شو، زومره راکړي تر هر چې هغه شاید د هغوی ساحه د دویمې مرحلې کې کوشش لاندې اوسي. بله دی کې مهمه دا ده چې په کلیوالو سطحه باندې د کورونو انتخاب پله کلیوالو کړی دی. په کلي کې ملا امامانو به نفذ شخصیتونو او زموږ د شورا اعضاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلي د خپل کلي غریب ولس په نښه کړی دی. مونږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موزه په دغلته نیوکه هم زه بخنه غواړم چې ستاسو خبره هم زه قطع کوم. غټه نیوکه همدغه ده چې کوم کسانو لخوا نه چې نوملړ جوړ شوی د هماغوی لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کېږي.
بار بار ما دا خبره رسنیو د لارې نه کړې ده. حتی څو ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې مواردو سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کې. ما سره دوه برخې شریکې شوي دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجرات کړي دي، مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو. هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنه نه کړي. ولې کولس مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې مونږ سره معلومات شریک کړي. که موږ اجرات ونه کړي بیا به موږ بلامه
د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خو دا ده چې زمونږ په هر کلي کې زمونږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خریداري په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي. هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغې وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي. ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دویمه طریقه. درېیمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمېرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ وهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اتومات غږ ثبتوونکي شمېره ده چې هر کله دوی کولی شي شکایت خپل ثبت کړي. او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمېره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی. هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ وهي او شکایت خپل ثبت کړي. موږ ورته رسېږي.
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې د مخکې د څلور کټګوري خلک دي. په کې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه درېمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري دي ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف اداحات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري سرحان ملی کی دا متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنی په هر کلی کې 90% خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلک موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو.
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي په رڼا باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو لپاره موږ دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بنده کړې ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطحه باندې په ولسوالۍ سطحه باندې خریداري کوو، هغه ته خریداري د ولایت سطحه باندې یا ملي سطحه باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو. او هدف هم دا ده چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي. هغه وړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل لپاره ورته ورسیږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې. د خریداري کمیټه هلته شته دی. هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لېږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې رااخلي. د هماغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي، او د هماغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي. کمیټه زموږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري. او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو.
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي، بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي؟
نمره وخت نه جوړ شوی دی. بل همداسې ده، نمره په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نمره موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نمره موږ سره شته دی، یوازې نمره نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشک ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ به وروسته د دینه چې مواد واخیستل زموږ د همکاران ورته زنګ وهي او هغه ورسره د فایدې چې مواد اخیستي کنه دي اخیستي او کیفیت او کمیت
کنه. له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي.
تقریباً ذکر نہ افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبی له تاسو ډیره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه په خیر اوسئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته، خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي و د موږ سره خبره کړه. او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري، البته ټولنیزې ستونزې مو موږ په همدې خبرونه کې درته خبرو او تر اړوندو مسولینو پورې رسوو. دغه راز د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. کورې ودان، تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.